سلامونه اونیکی هیله لګرمی مخکلس بجې شوې صفی الله ستانی غیم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم وړاندې ازادي رادیوي مجله لرو خو ترغه مخکې خبرونه او راپورونه پیل په خبرونو کو
په بلخ کې پرون د شیعگانو په جماعت باندې د وژل شو کسانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی دی. دا خبره د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی رسنیو ته کړې ده. تر دې مخکې په دغه ښار کې د ابو علي سینا روغتون یو مسؤول ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې چاودنه کې لومړنیو ساعتونو کې روغتون ته لږ تر لږه 12 مړي ورول شوي وو. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. خو د نتایج شویو رپورټونو په اساس باندې په بلخ کې د پرونۍ چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمیره تر دې څو چنده لوړه ده. چین پرون له پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په خپل منځ کې اختلافونه یا اندېښنې د خبرو لارې حل کړي. چین دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې پاکستان د افغانستان په خوست او کونړ کې هوایي بریدونه وکړل او لږ تر لږه 30 تنه پکې ووژل شول. پر دغو حملو د اعتراض لپاره طالبانو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. پاکستان هم په اسلام آباد کې د افغانستان شارج دفیر وروغوښت. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی وانګ وین بین په بیجینګ کې خبرلانو ته وویل د دوو متحدانو ترمنځ په پوله کې وروستۍ شخړې پر پاکستاني ځواکونو د هغو حملو له کبله رامنځته شوې چې ادعا کېږي د افغانستان له خاورې شوې وي. ایران د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د هلمند سیند د اوبو د حق په اړه د 1993 کال موافقه رعایت کړي. د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د اوبو مسله ژر تر ژره حل کړي. مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمه ییزې همکارۍ ادارې ته په خطاب کې له هغوی وغوښتل چې په کابل کې پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1993 میلادي کال د اوبو د موافقې پر اساس له ایران سره د منل شوو اوبو برخه ومني. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون اوکراین ته یو بل 800 میلیون ډالري مرسته اعلان کړه. بایدن ویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د نویو حملو په وړاندې د اوکراین د دفاعي وړتیا د پیاوړتیا لپاره د 800 میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي او امنیتي مرسته اوکراین ته ورکوي. ولسمشر بایدن د امریکا ولس ته په وینا کې د خپل هیواد له کانګرس وغوښتل چې اوکراین ته د وسلو د ورکولو لپاره دا اضافي بودیجه تصویب کړي. پرون په مزار شریف ښار کې د شیعګانو په یو لوی او تاریخي جماعت سیدوکان سیمه کې یو خونړی بمی چاودنه وشوه. په بلخ کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی وایي په دغه چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی دی. خو سیمه ییزو رسنیو د وژل شو کسانو شمیر تر دې ډیر زیات لوړ ښودلی دی. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی. ملګرو ملتو دغه برید په کلکه غندلی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په مزار شریف، کابل، ننګرهار او کندوز کې له پرونیو حمله وروسته پر ملکی وګړو بریدونه د اندیشتې وړ وبلل. یونما په یو ټویټ کې غوښتنه کړې چې دا ډول بریدونه باید ژر تر ژره پای ته ورسول شي او عاملانه سزا وویني. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بن پر خپل ټویټر باندې ښلي چې پر هزارګانو بیا بریډ شوی دی. د زیاته کړي چې پر شونځو یو جماعتونو د هدفي بریدونو په اړه باید فوري څېړنې وشي او د هغو ځواب وویل شي. شاغل بنت همدارست د دا ډول پیښو د درېدو غوښتنه کړې ده. د مزار شریف ښار د سی دوکان د پرونی چاودنې په اړه د دغه ښار یو اوسیدونکي غلام رضا رویټرز خبري آژانس ته وویل
دا پیښه په رښتیا چې زړه بوګنونکې وه. زه په ښار کې وم او په لومړیو شیبو کې مې ځان ورورساو. له بده مرغه د مرګ ژوبلو شمیر ډیر دی.
د مزار شریف یو بل اوسیدونکی موحد موهبي د طالبانو له حکومت غواړي چې د داسې پیښو د تکرار مخه ونیسي.
مو از دستکاران به اصطلاح امارت خواهش میکنیم
که مش په اصطلاح د امارت له چارواکو هیله کوي چې خلکو ته زیاته توجه وکړي، خلکو ته امنیت برابر کړي تر کله به دومره انتحاري بریدونه کیږي. د افغانستان حالات ډیر خراب شوی. موږ هیڅ ځای امنیت نه لرو.
کشور مو بسیار خراب است. ما هیڅ ځای امنیت نه داریم.
پرون په کابل، کندوز او ننګرهار کې هم چاودنې وشوې. په کندوز کې د طالبانو پر یو موټر په چاودنه کې څلور تنه ووژل شول او 19 نور ژوبل شول. د ته په ورته بل پیښه کې چې د ننګرهار په خوګیانی ورسوالی کې وشوه، څلور تنه ووژل شوي او یو تن ټپي دی. د کابل د قمبر څلور لاري په پرونی چاودنه کې دوه ماشومان ژوبل شوي دي. د کابل د امنیه قومندانې ویندوی خالد زران ویلی چې ماین په یو ګلدان کې ایښودل شوی و. د ننګرهار، کابل او کندوز د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
و مردل چې په مزار شریف ښار کې پرونی بمی چاودنه چې پکې ګڼ شیعه عبادت کوونکي وژل شوي او ټپیان دي، د ملګرو ملتونو لخوا په کلکه غندل شوی د غبریت داعش کړی دی. په افغانستان کې وروستۍ پرلپسې چاودنې د څه ښکارندوی کوي؟ اسمت ساروان په دې اړه په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره خبرې کړي او لومړی ورته ویلي چې د مزار شریف د شیعهګانو د جماعت د پرونۍ چاودنې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. ستاسو په نظر د داعش ګواښ د افغانستان لپاره څومره جدي دی؟
زما په افغانستان کې د وروستۍ مرګونی تروریستي بریدونو دوه لاملونه لري. لومړی لامل داخلي او بل هم بهرني ده. د دنننی یا داخلي لامل د داعش ډلې بې ساري وده او غښتلتیا، د طالبانو ضد وسلوالو مخالفو ډلو ډیروالی، په طالبانو کې داخلي اختلافات او درزونه، د خلکو او د طالبانو ترمنځ مخ پر زیاتېدو فاصله او د امنیت پر واسطو کې د طالبانو پاتې راتلل دی. بهرني لاملونه یې د طالبانو ګاونډي هیوادونو، د سیمې هیوادونو او د نړۍ هیوادونو سره د طالبانو ناسم اړیکې دي، بالخصوص هغه هیوادونه چې د اورپکو په لاس د افغانستان په ناامني او ویجاړولو کې کافي تجربه لري او دوی غواړي چې د هر فرصت نه په ګټه اخیستو سره په افغانستان کې ناامني او خپل نفوذ پراخ کړي.
آیا د بریدونه د دې معنی لري چې داعش په افغانستان کې د ودې په حال کې ده؟
داعش په افغانستان کې د ودې په حالت کې ده او دوی دلته د خپل د ودې لپاره یو آرام بستر پیدا کړی دی. دغه ډله د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په بې ساري توګه وده کړی او زما په اند اوس داعش د افغانستان د امنیت لپاره یو ستر ګواښ دی او دا ګواښ مخ په زیاتېدو هم دی. طالبان د داعش سره د مبارزې توان، مهارت، امکانات او حتی یوه ټینګه اراده هم نه لري.
ولې طالبان نه دي بریالي شوي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي؟
د دې مریدینو د مهارولو لپاره لازمه ده چې د یو ولسواک نظام له لارې د خلکو ملاتړ ترلاسه شي، با ډسپلین او روزول شوي مسلح ځواکونه دي بیا ورغول شي او د ګاونډي سیمیز او د نړۍ هیوادونو سره د ښه تعلقاتو خاصه پاملرنه وشي. خو زه په دې باور یم چې طالبان لا تر دې دمه د داسې نظام، داسې ماحول او مسمر اړیکو په جوړولو کې پاتې راغلي.
د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم و چې په افغانستان کې د وروستیو مخ په زیاتېدونکو ناامنیو په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
ازادي رادیو ته غواګیاست. په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې د طالبانو له لوري ل شپږم ټولګي پورتنجونو د زده کړو مخنیوي سبب شوی چې اکثر انجونې خونځي ته لاړې نشي. په دې څېړنه کې ول شوې چې په ځانګړي ډول د افغانستان په ولایتونو کې د انجونو اکثریت نه هلي شوی او د پخوا پشان خوانزیوتا نزی جزیات په دغه ریپورت کې.
سیفتی چلډرن مؤسسه وایي په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته افغان جنو ته د زده کړو اجازه لا نه ده ورکړې، د افغانستان په ولایتونو کې نږدې 80 سلنه جنې د زده کړو له حق به برخې شوې دي. سیف دی چلډرن، یونیسف او ایجوکیشن کلاستر په ګډه د هغو جنو په اړه څېړنه کړې چې په تیره یو میاشت کې ښوونځیو ته تللي دي. په راپور کې څرګنده شوې چې له 1,000,000 او 100,000 جنو زده کوونکو څخه نږدې 15,000 ښوونځیو ته نه ځي. د سیف دی چلډرن د آسیا سیمه ایز رئیس اولیفر فرانچی وایي کله چې تیره میاشت د نوي تعلیمي کال په پیل کې نجونې په هیجان او خوشحالۍ ښوونځیو ته لاړې، هغه مهال یې سخت ټکان وخوړ چې ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړې شي. له هغه وخته سیف دی چلډرن لنجونو سره خبري کړي او هغوی ورته ویلي په دې خاطر سخت زړونه مات شوي او نهیلي شوي چې له لومړني حق یعنی د زده کړو له حق بې برخې شوي دي. د دغو نجونو په منځ کې یوه هم ګلمینه ده. دا وایي
ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو، موږ بېرته خپل ښوونځی شروع کړو، خو هغه چې هلته ورغلو موږ ته طالبانو بېرته وایي چې ولاړ سئ، ته په کور کښېنې. دې ډېره سخته خو موږ اته میاشتې ویلې چې موږ به بېرته هغه پخوا زموږ ښوونځی شروع شي، موږ به خپل ځای ته ولاړ سو. نه اوس ول هغې چې لکه دې چې ویل هغې سې نه وکړه.
سیف دی چلډرن زیاتوي تعلیم د ټولو ماشومانو په تېره بیا د نجونو د ژوند لپاره مهم دی. بیل از دکرو دوی په کم عمر د واده په شمول د لا زیات تشدد، بد سلوکی او سوء استفادې له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې د نجونو د ژغورنې او د هیواد د راتلونکي لپاره سیف دی چلډرن پر افغان طالبانو ژغ کوي چې د ټول عمرونو جونې پریږدي چې ښوونځیو ته ستنې شي. سیف دی چلډرن هم دا راز ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو لپاره هیڅ راز اداري، لوجستیکی او یا بل ستونزه نشته چې د نجونو د زده کړو مخنیوي توجیه کړی شي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زوی مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د بشری حقوقو د سار ډلې پر طالبانو غکړی چې د هرات د خزو د زندان پخوانی مدیر علي عزيزي له زندان خوشی کړي. دغه سازمان په نوې راپور کې ویل شوی د میرمن عزيزي قضيه د بشری حقوقو د سرغړاونو د جدي تورونو په څیرلو کې د طالب چارواکو د پاتریاتلو ښکارندوی کوي. د علي عزيزي د کورنۍ غړي له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د هرات د زندان د خزینه مدیر د ورکیدو او نیولو په اړه وضاحت ورکړي. خو د طالبانو حکومت د علي عزيزي د ورکیدو په اړه زموږ پښتنو ته ځواب نه دی راکړی. تفصیل په دغه رپورت کې.
د هرات د خزو د زندان د رئیس علي عزيزي لورکیدو څخه باندې و میاستې تیریږي او د میرمن عزيزي د کورنۍ غړي د هغې د زوند او مرګ به خبره له جوړ خفغان سره مخ دي. د علي عزيزي ورور نذیر عارفي ادا کوي چې طالبان له دوی سره همکاري ته زړه نه کوي. نو موري پر طالبانو غږ وکړ چې جواب ویم کیو سی او زر تر زره دي د خپل خور له حاله خبر کړي.
روزی که آلیا ناپدید شده یعنی مدت 7
ل حق روزی رئیسی چې آلیا ووم یشت مخ کې ورکه شو از مو ګلټول حد سو سره سره هغه په هرات کابل ټونیزو شبکو او یا هم د نړیوال سازمانونو لکه د بخنه نړیوال سازمان او د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان لړای وکړي هیڅ کومه پایله نه دا ورکړي. طالبانو له یو ځل پرته نور مخته هیڅ جواب نه دی ویلې. دوی د همکارۍ لپاره هیڅ نه حاضرېږي. موږ دلیل برخلیک څخه خبر نه یو.
خبري از آلیا نه داریم.
خغلی عارفی ادا کوي چې خورې د هرات د خزو په زندان کې د داندې پر مهال لې وی ټلیفوني اړیکې ورسته لادرا کسوه. خغلی عارفی وایي چې علي عزيزي د هرات له سقوط ورسته څو ورځې په کور کې لناستې ورسته د طالبانو په غوښتنه خپل داندې ته حاضر اسوه. د بشري حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی ویلي چې طالبانو د علي عزيزي د ورکیدو په اړه کړه څېړنه نه ده کړې. د سازمان په خپل دی راپور کې لیکلي طالب چارواکي باید د میرمن عزيزي د ورکیدو په اړه زر تر زر چېرنه وکړي او له زندانه د خوشی کړي او یادې د هغه د ساتلو ځای اعلان کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د میرمن عزيزي قضيه د بشري حقوقو د سرغړونو د جدي تورونو په چېرلو کې د طالب چارواکو پاتې راتلل څرګندوي. خو د طالبانو وایندویان د علي عزيزي د ورکیدو په اړه ازادي رادیو سره د مرکه کولو لپاره حاضر نسول. د میرمن عزيزي د ورکیدو په لومړی ورځو کې د هرات لپاره د طالبانو د والی بخوانی مرستيال مولوي شیر احمد امار ازادي رادیو ته ویلي و چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د طالبانو بیا ځلې وخت رسیدو سره د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده لخوا د بخښنې له حکم سره سره د بخښنېو دولتي سرتیرو او ملکی کارکونکو د نیولو ورکیدو او حتی د وزل ډیر راپورونه ورکړل شوی دي. خو طالبانو په وار وار په دې پیښو کې لاس لرل رد کړی دي. خو د بشري حقوقو د څار ډلې پر طالبانو غږ کړی چې د خپل ځواکونو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره د جدي اقدام وکړي او د تورونو په اړه د بې پرې څېړنې وکړي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزره اتسوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان د مالیه یا خزانه وزیر د پیسو نړیوال صندوق IMF څخه د پور د ترلاسه کولو لپاره